د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم تر اوریدونکو په دې هلا چیرو جوړی ځان زرانه یوسزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نسمګه د خبرونې لومړی برخه اوري. په خبرونې کې به واوري د سشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې کوي، او په ختی زون کې د پوز 201 سیلاب قول اردو کمانډانی د ننګرهار پوهنې ادارې سره د او یو پایو کمپیوټر مرسته وکړه. قدرمنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د غزې د تړنګ په سرحد کې پنخوتو کې 2 تنه فلسطینیان وژل شوې دي. د ترکیه حکومت پرون 2200 نور مامورین هم د 2014 کال په کودتا کې د لاس لرلو په الزام د کار نه لری کړی دي. او د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولونی د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د کاندیدای دپاره د خلکو مقدماتي تایید ترلاسه کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د فلسطینیانو د روغتیایي چارو د وزارت مقاماتو ویلي دي چې د غزې د تړانګې سره د اسرایلو په سرحدي سیمو کې پنختو کې 2 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې کال د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغې فیصلې نه وروسته چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه وپیژنده، په غزې او لویدیځ غاړه کې په تشدد کې تر اوسه پورې 12 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو خلکو نه زیاتې په غزې کې چې هلته فلسطیني مظاهره چیانو د اسرایلي قواو سره د سرحد په اوږدو کې نښتې هم کړې دي وژل شوي. پرون د ترکیه حکومت 2200 حکومتي کارکوونکي د کار ایسته کړي دي. دا په دغه ملک کې د 2014 کال د ناکام فوځي کودتا نه وروسته د ګڼ شمېر کارکوونکو د کاره د لرې کولو وروستۍ پیښه ده. په هغو کسانو کې چې پرون د یکشنبې په ورځ د کار لرې کړی شوي دي، په هغې کې فوځي صاحب منصبان، عسکر او عالمان شامل دي. په دغو کسانو باندې د ترګرو ډلو سره د اړیکو تور لګول شوی دی. د یکشنبې په ورځ د ترکیې د دفاعي چارو مسؤول ادارې ته امر وشو چې د دفاع د وزارت په ځای د ولس مشر طیب اردوان ته د خپلو تحقیقاتو نتایج مخکې کړي. له بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون خرطوم ته ورسید، او هلته یې د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر سره کتلی دي. ټاکل شوی چې د خرطوم په ښار کې د ښاغلي اردوان او د خرطوم په ښار کې د ښاغلي اردوان د 2 ورځنی اقامت په وخت کې به د سودان د مامورینو سره د اقتصادي او نظامي موافقو په شمول 12 موافقې لاسلیک کاندي. ټاکل شوی چې ښاغلی اردوان به د سودان نه علاوه چاد او ټونس ته هم سفر وکړي. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولنی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدای دپاره د خلکو مقدماتي تایید ترلاسه کړی دی. د روسیې د حکومت دغه مخالف سیاسي مشر ناولنی د جمهوري ریاست د تایید دپاره 1500 خلکو لازمي ملاتړ ته نه زیات د 2200 خلکو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د روسیې دغه 120 کلن سیاسي مشر ویلي دي چې اوس په خلکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین محبوبیت کم شوی. هغه ځان د جمهوري ریاست مقام ته سم او حقیقي کاندید وباله. د هغه پلویانو د مسکو او سین پیترزبرګ په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د روسیې د جمهور ریاست د مقام انتخابات به د 2013 کال د مارچ په میاشت کې پیل شي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې سعودي عربستان باید په دې پوه شي چې کچاري د ایران د توغندیو نه د یمن په جنگ کې استفاده شوې وي، نو اوس به کاملا د جنگ نتیجه بل شانتي وي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د خارجي پالیسیو د کمیسیون نتاق حسین نجفی حسینی ویلي دي چې موږ بیا دا ویلي دي چې د یمن فوز او خلک د ایران ملاتړ کوي. موږ دا هم څرګنده کړې ده چې موږ یمنیانو ته کوم توغندی نه دی ورکړی. په یمن کې حوثي یاغیانو د سه شنبې په ورځ یو بالستیکي توغندی په سعودي عربستان ورکړی و، مګر د سعودي عربستان د دافع هوا قواو ویلي دي چې د دغه توغندي مخه یې په کامیابۍ نیولې وه. د مصر پولیس وایي چې د قاهرې د ښار په جنوب کې په یوې کلیسا د جمعې دروازې د حملې په الزام 15 تنه زندانې کړي دي. دغه مقاماتو ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې 12 مسلمانان او 3 تنه عیسویان دي. په دغې حملې کې 3 تنه عیسویان زخمي شوي دي. د مصر د نفوذ 10% عیسویان دي. دلته په امریکا کې د کرسمس په وخت کې خلک ډیر زیات سوداګانې کوي او تحفې اخلي او بیا یې خپل دوستانو او خپلوانو ته د کرسمس په زور ورکوي. د توقع خلاف سږ کال ډیرو خلکو د اقتصاد د ښه والي له کبله ډیرې سوداګانې کړې دي. اقتصادي ماهرین وایي دا ځکه چې د مستهلکین د قدرت خرید په دې زیات شوی و چې 2000 کال راهیسې د خلکو بیکاري کمه شوې ده.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته د سشنبه پورز د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوي. له بلې خوا د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو یو 9 کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی. په مکړې په دې حکره د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ټاکل شوی افغانستان، پاکستان او چین د بهرنی چارو وزیران به د سې شنبې په ورځ د چین په پایتخت د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا د پیاوړي کېدو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا غونډه چې د چین په قربتوب ترسره کیږي د افغانستان له اړخه به د بهرنی چارو وزیر صلاحالدین ربانی پکې ګډون وکړي. خاغلی بستغنی ویل ټاکل شوی د درې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبرو یا ډیالوګ کې د سیاسي باور د پیاوړي کېدو، سیمیزې همکاري، نږدېوالي او د سیمې د نښلېدو او همدارنګه د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په مسلو خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې په بیجینګ کې د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندې میرمن هوا چونینګ د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د روان عیسوي کال د جون د میاشت راهیسې چې د درې هیوادونو درې اړخیزو خبرو په یو میکانیزم باندې موافقه کړې، د لومړی ځل دی چې دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره په بیجینګ کې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو درې اړخیزو غونډو بله غونډه به د 2013 کال په لومړیو درې میاشتو کې په کابل کې جوړه شي. په وروستۍ میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ هڅې شوي، خو دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د روان عیسوي کال د مې د میاشتې په 1 په کابل کې تروریستي برید وروسته زیانمنې شوې اړیکې لا هم بېرته پخواني حالت ته نه دي ګرځېدلې. دا لومړی ځل نه دی چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوې غونډې بندوبست کوي. تېر کال چین د امریکا په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې کوربه شوی و، خو وروسته بیا د دغو څلور اړخیزو غونډو لړۍ پرته د کومې پایلې پرې شوه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د چین او پاکستان ترمنځ ښو اړیکو ته په پاملرنې په دې باور دي چې چین پاکستان په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ ته هڅولی شي. د کاتب په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد اکرم عریفي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د یوې خوا چین پر پاکستان اغېز لرلی شي او د بلې خوا دا هېواد د افغانانو ترمنځ هم تر ډېره ښه شهرت لري.
اما چین تا حالا اثبات کرده و روشن ساخت.
خاغلی عریفي ویل خو چین تر اوسه دا ثابته کړې چې د سیمې په سیاسي مسلو کې ګډون نه کوي او په پام کې نه لري چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه د فشار دپاره کار واخلي. د کاتب پانتون دا استاد په دغه خبرو کې د امریکا ګډون هم ډېر ضروري ګڼي. که سم تر اوسه له دا څرګنده نه ده چې دغو خبرو پیلې به سوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هڅو په لړ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي په مشرۍ د دواړو مجلسونو یو 9 کسیز پلاوی د پاکستان د پارلمان په بلنه له کابل څخه اسلام آباد ته تللی دی. د ولسي جرګې دوم راسیال محمد نذیر احمدزي امریکا غږ آشنا رادیو ته د دغه پلاوي سفر په اړه وویل چې په دې پلاوي کې د ولسی جرګی او د مشرانو جرګی غړي شامل دي. خاغلی احمدزی ویل د دې لپاره چې دا پلاوی د ملت پر استازیتوب تللی، د افغانستان خلک سوله غوښتونکي خلک دي، مقابل لوری هم سوله غواړي او موږ غواړو د سولې په چارو کې یو بل سره همکاري وکړو. د ولسی جرګې دغه چارواکی وایي چې د افغانستان پارلماني پلاوی به د پاکستان د پارلمان د چارواکو سره د لیدو کتنو ترڅنګ د دغه هیواد د صدراعظم سره هم لیدو کتو کوي. همداشان دا پلاوی به د افغانستان او پاکستان او روسیې د پارلماني پلاوو په یو غونډه کې هم برخه واخلي. اسلام آباد ته د افغانستان پارلماني پلاوی، کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوی د سفر په لړ کې تللی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان پارلماني پلاوی وړاندې له اسلام آباد څخه لیدنه کړې وي، خو د روان عیسوي کال د مۍ په 1 په کابل کې د تروریستي برید وروسته چې د دواړو هیوادو پر اړیکو اغیزه وکړه، پاکستان ته د افغانستان د پارلماني پلاوی سفر د ځنډېدو سبب شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په ختیځ زون کې د پوز دوه سوه یم سیلاب قول اردو قومندانۍ د ننګرهار پوهنې ادارې ته اویا کمپیوټرې ورکړي دي. پام وکړئ د زبیح الله غازی دی رپورټ ته.
دغه اویا پای کمپیوټرې د افغان پوز دوه سوه یو سیلاب قول اردو قومندانۍ د ننګرهار پوهنې ادارې ته وسپارلې څو زده کوونکي تي په ښوونځیو کې ګټه واخلي. د کمپیوټرو د سپارنې مراسم د سیلاب قول اردو په قومندانۍ کې دننه جوړ شوی و. د قول اردو مرستیال بریج جنرال محمد علي شجاعي غونډه کې ویل دا مرسته د دفاع وزارت په لارښوونه کړې او غواړي هغه ښوونځیو ته ویشل شي چې لا یې زده کوونکي له کمپیوټرو سره ډېر نه دي بلد. د دوه سوه یو سیلاب قول اردو ویاړي چې دا اویا پایو پشمیر کمپیوټرې چې د دفاع وزارت له سیستم څخه ایستل شوي او د اداري کارونو لپاره د کارونې وړ دي. نن ورځ په دې مراسمو کې د اداري پروسې له طی کېدا وروسته د معارف ریاست ته تسلیمیږي. ښاغلی شجاعي وایي تل یې هڅه کړې چې آن په جګړه ییزو سیمو کې هم ودانو ښوونځیو او زده کوونکو ته د اړتیا وړ توکو مرستې ورورسوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې له دښمن سره له جګړې سربیره ښوونځي او زده کوونکي هم پالي. د کمپیوټرو د سپارلو په دغه مراسمو کې د ننګرهار د پوهنې رئیس سید عیسا سادات ویل هڅه کوي د ناامنه سیمو ښوونځیو ته به دغه کمپیوټرې ورورسوي تر څو زده کوونکي له عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا پیدا کړي.
په مننه سره د غویا پای کمپیوټر چې د مونږ په هغه ناامن ولسوالۍ کې په هغه ناامن ولسوالۍ کې چې دغه مشکلات سره موجود ان شاء الله دا به موږ ولسوالۍ ته انتقالوو. هلته به ترې کار اخیستل کېږي او تاسو به د شهیدانو ته چې ان شاء الله کوم ولسوالۍ کې مشکل ده په همدغه اویا پای کمپیوټر موږ ته په وخت سره انتقالو کار شروع کړي.
هغه د سیلاب قول اردو له مشرتابه وغوښتل چې په ځینو ولسوالیو کې روانو جګړو د ښوونځیو له زیانمنو کړو ودانیو په سمون کې دیم له معارف ریاست سره مرسته وکړي. ختیځ کې د پوځ قومندانۍ له دې وړاندې هم له ښوونځیو سره یو څه مرستې کړې خو په دومره شمېر د کمپیوټرو کومک د خپل ډول بېساره اقدام ګڼل کېدلی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اروپای ټولنه وایي د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي تګلارې بریالۍ ده. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
دوه ویشت کلنه پلوشنه بیزاده د افغانستان ده او د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې د یونان د موریا په کمپ کې اوسیږي. دا د اتو میاشتو حامله میرمن وایي د ژوند تر ټولو سخت شپې په اروپا کې تیروي.
لومړی شپه ډیره را باندې سخته وه، ټوله شپه مې وژړل. ما هیڅ کله دا ګمان نه کاوه چې په اروپا کې به زما دا حالت وي.
په کمپ کې امنیتي ستونزې هم پیښیږي. په لوشه چې حامله ده وایي چې د ویرې له امله د شپې له خوا تشناب ته نشي تلای.
که د شپې په درې بجې راویښه شم، د سهار تر لمر خاته انتظار کوم چې رڼا شي، بیا تشناب ته ځم.
د دې ټاپو د روغتیا چارواکي وایي چې کمپ ته د پلوشې په څیر ډېرې حامله ښځې راځي او په نویو زیږیدلو ماشومانو کې څلوېښت سلنه د پناه غوښتونکو بچیان دي. خو پلوشې ته اتن ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده او د ماشوم تر زیږیدو وړاندې به له دې کمپ څخه ووځي. اروپایي ټولنه وایي اروپا ته د ورتلونکو مهاجرو د مخنیوي دپاره د دوی پالیسي اغېزمنوي، خو د عفو بینالمللي سازمان وایي دا کاري د بېګناه انسانانو د ژوند په بیه تمامیږي. اروپای دی اکی ویچې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د ورتونکو پناهغښتونکو د مخنیوي پالیسی بریالۍ و. دوی وایي د شمالي افریقا څخه د ورتونکو پناهغښتونکو شمیر د پخوا په پرتله درېمه برخه ته راټیټ شوی دی.
اروپا پریکړه وکړه چې د لیبیایي چارواکو سره همکاري وکړي، له دې سره سره چې ورته پته ده چې پناه غوښتونکي په هغه هیواد کې د انساني شکنجو، ناوړه ګټې اخیستنې او توقیفونو له ناوړه حالاتو سره مخ دي.
د نوامبر په میاشت کې خبرې شوې ویډیو د نړیوالو کلک خبرګون راو پاراوه چې ښایي د لیبیا په یوه مارکیټ کې پناه غوښتونکي د غلامانو په توګه پلورل کېږي.
زه بیا هم وایم چې د انسانانو پر قاچاق باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګول شي.
اروپایي هیوادونه لیبیایي وسلوالو ډلو او سمندري ساتونکو ته په میلیونونو ډالر مرسته کوي چې اروپا ته یې د تیرېدو مخه ډب کړي، چې په دې کار سره اروپا هم په دې جرم کې شریکه ده.
دوی رسمي توقیف ځایونو ته چې وسلوالې ملیشي ډلې کنټرولوي انتقالېږي، دا دوی ته د عاید یوه منبع ده. پناه غوښتونکي شکنجه کیږي او دوی ته مجبوریږي چې خپلو کورنیو ته زنګ ووهي او کورنۍ هم د دې ناوړه شکنجو شاهدان دي. مثلا پر میرمنو جنسي تیری کیږي، دوی ډبل کیږي او سخته شکنجه کیږي.
اروپایي مشران داسې ښیي چې د پناه غوښتونکو د شمیر کمیدل د پناه غوښتونکو ضد ځواک په وړاندې د مبارزې لاره ده.
تر څو چې اروپایي ټولنه د پناه غوښتونکو په اړه په پالیسیو کې اصلاحات رانولي او تطبیق یې نه کړي، د پناه غوښتنې مسله به د اروپایي هیوادونو لپاره د یوې ستونزې په توګه پاتې وي.
جرمنی په 2015 کال کې شاوخوا 1 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی چې په دې کار سره د ښې اړخ ملت پالو سره ملاتړ زیات شو او صدر اعظم میرمن انګلا مرکل شهرت ته یې تاوان ورسوه او د رایو په بیه تمامه شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف خلاف د اداري فساد تورونه او وروسته بیا د سترې محکمې لخوا د هغه د دندې ګوښه کول هغه څه چې په پاکستان کې په سیاست ډیر اثر وکړو. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل دی رپورټ ته.
دغه سیاسي ګډوډي هغه وخت پیل شوه چې سترې محکمې د یو حکم په ترڅ کې نواز شریف په بهر کې د هغو پانګو پټولو لپاره له خپلې دندې ګوښه کړ چې د 2018 کال د پاناما پاسنادو کې خبر شوی دی.
فیصله مې
د دې حکم ټکی هغه سپکو خبرو ته ورته دي چې زموږ سیاسي مخالفین یې زموږ پر خلاف کوي. زه په څرګنده وایم چې دا زما محاکمه نه ده، بلکې د یو چا لخوا زما ځورونه ده.
پوځي چارواکو له دغو تورونو انکار وکړ. ځینو شنونکو وویل چې دغه قضایي اقدام د شریف د هغو هڅو په نتیجه کې وشو چې د پوځ د اغیزې د کمولو لپاره ملکی واکمنی کلکه کړي. د شریف سیاسي مخالف عمران خان چې دغه حقوقي مبارزه پر مخ یوړه، د محکمې دغه حکم وستایو او هغه ادعاګانې رد کړي چې پوځ د دې قضیې
د پاکستان په تاریخ کې د جولای 28مه یو مهم ورځ ده، ځکه چې نه یوازې سترې محکمې د دندې لپاره د یو ځواکمن سړي وړتیا باطل کړه، بلکې پاوز د قانون د حاکمیت ملاتړ وکړ.
دا شریف للی رکی دو وروسته د هغه غوند د هغه یو بل متحد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل چې د پاوز لخوا د قدرت نیولو ګنګوسي پای ته ورسولې. منتقدین وایي چې دغه یو دي سیاسي ګډوډي د هیواد هغه اسلام پالان زړور کړي چې د تورونو لمخې په هند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او په افغانستان کې جګړه کوي.
د پارلمان دننه دغه بدلون بهرنۍ نړۍ ته بېله شکه دا پیغام ورکوي چې دیموکراسي په پاکستان کې پخه شوې ده او ژوند د کومې کودتا یا پاڅون نه پرته پر مخ ځي.
یو دینی عالم او د هغو پلویانو د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې دین ته د سپکاوي په خاطر د یو وزیر د لیرې کولو لپاره اعتراضونه وکړل چې په نتیجه کې هغه له خپلې دندې ګوښه شو. منتقدینو دغه اقدام توندلارو ته تسلیمېدل وبلل. دې کار نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړه.
پاکستان په خپل خاوره کې ډیرو ترهګریزو سازمانونو ته اجازه ورکړې ده چې شمیر او اغیزه یې د زیاتېدو په حال کې ده او یو وخت ښایي حکومت تر خپل هدف لاندې ونیسي. You may be the
target. پاکستانی چارواکو دغه اندېښنې بیا ساسه بللې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندوز کې د ټانګو د ګرځولو رواج د منځ ته للی او په ځای باندې اوس خلک په رکشو کې سورلی وړي راوړي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلې.
څو کاله پخوا کندوز د ټانګو یا بګیو په خار باندې مشهور و. له لرې کلو څخه به هم خلک په ټانګو یا بګیو کې خار ته راتلل، خو اوس په دغه خار کې د ټانګو ځای ریکشاو نیولې او هر ریکشاوان د ورځې تر 0 افغانۍ پورې عاید لري. په کندوز خار کې اوس مهال تقریبا تر 4000 پورې ریکشاګانې کار کوي چې د خار خلک پکې تګ راتګ کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکو زینت الله وای چې په خوایې ټنګه چلوله، خو سی ریکشا خيستي او هر ورځ له دغه لارې څخه له 500 افغانۍ نیولې تر 0 افغانۍ پورې عاید لري.
په خوا ما د داس موږ ورته باغی وي او پاکستان خلک ورته ټنګه وي، هغه ما کاروبار کوي دي او اوس ډېره مشکله ده ساتلې. اوربشه به غختلې او بور کاو خرخره کاو اخو ډیر مشکل ده هغه مې خوسه ک اوس مې رکشا اخیسته ده په قندوز ولایت کې نو کیږي د ورځې یو څلور پنځه سوه روپۍ نو دا د رکشا د سکار کوم سه بس صافي کوم اوبه پې اچوم بس کله پنچری سي پنچر مان ته وړم هلته پنچری نیسي بس خپل غریبي کیږي
هغه وایي چې د ټانګې ګرځول ځکه سخت و چې د شپې به هم راپاڅېده او کتل به یې چې اسیت څنګه دی
نو هغه کار لږ ذره مشکله و آس سات او بیل اوربش ورکاو بیا اوبو ورکاو داوری که بانی واسی دا سنگا کیگیو دا یو سڑی تا با پخوا ضرورت پیخسو یا با آس یو تکلیب لر مریضی کیگیو آس با بیتابو دا اوس بیخی خاصو دا رکشا خو بیخی کاروس چا تا سی او ضرورت پیخسی بس رکشا دا بس دالتا او داری گیو بس مریضی پلاو رسی گا مطلب تا
یو بل ټانګیوال جیلانی چې اوس رکشا چلوي وای په لومړیو کې چې قندوز ته رکشا راغلی نو دوی به هر ورځ 2000 افغانۍ مزدوري کوله خو اوس چې رکشاګانې زیاتې شوي د دوی مزدوري ورسره هم کمه شوې ده
دینه مخکې بګیوانی کوله چې کله سره رکشا راغلی نو رکشاوانی کې خپل ډیر خوشاله استو واقع دا غي سختي دا و چې یو په خار کې ډیر ډوډه جوړېدل پکې او بل تکلیف منګه پکې ډیر مثال تاری تو خار خار او مثال ځای پاک بابا مثال غختل ستل بم ځان سره ګرځاو ترید بم په بګی کې ځان سره ګرځاو د دې سہولت دا دی تیل دی سبای چې ټانکیم ډکه کړل ته بیګا پور ان شاء الله کار کوي چې کار وکور سره او صفایي پکې په کار دا چې مثال یو سواری والا کینی او چې زړه کښو کې کنه رکشا دا
هغه وای چې په هغه وخت کې یو اس او ټانګه په شپېته میلیونه افغانۍ اخیستی وو خو اوس یې رکشا په 200000 افغانۍ اخیستی ده په قندوز کې دا مهال ټانګي یا بګی نشته د لری پروتوسی مخالک اوس هم په کلو کې د بیلا بیلو چارو لپاره له اسکرا چیو څخه استفاده کوي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي اوریدلې مه هېروئ
روغتیا پالان وایي چې ورزش د روغ د کسانو سره په درملنه کې ډیره مرسته کوي پاموکړی د آشنا ټلویزیون د خبریال ابراهیم رپورت ته چې تاسو ته در اورو
د اندامونو د خلادې کلب ته هر ورځ لزګونه ځوانان مراجعه کوي زیاتره دا کسان د میاشتو او حتی د کلونو راهیسې په تمرین بوخت دي خو ځینو هغو تازه د ورزش ته مخه کړې دوی ظاهرا د اندامونو د خلا په تمرین لګیا دي خو په اصل کې دا او د ورزش نور ډولونه د ډیرو ناروغۍ په لمنځه وړلو او د سالمې روغتیا په درلودلو کې د درملو په څیر موثر بلل شوی
چې څوک نشي کې کنه نشي څوک ډېر کې هغه ورجست روشي دی بده نشونه وړي د خپل انرژي په ورجش هغه کې او نشونه چې کومه د انرژي د صحه چې زنوي انرژي په مصرف کوي ابو د دولته په ورجش نه مصرف کوي د ډېره ګټه لري د وجود پورا او د آینده پورا
د روغتیا پالانه په وینا سربېره پر دې چې ورزش د ځینو نورو ناروغۍ په درملنه کې مرسته کولای شي له روغدو کسانو سره هم دا مرسته کوي چې د هغوی له ذهنونو څخه د نشه یي موادو فکر ووزي د داخله ناروغۍ د متخصص په وینا لازمي ده چې روغدي کسان په خپله درملنه کې ورزش ته پوره وخت ورکړي د وایي چې روغدي کسان په دې سره د سالم مصروفیت په توګه بوخت ساتل کیږي
یعنی هغه مریضان چې دوا د اډیکشن د لپاره خپل ایکسرسایز یا اکټیویټي باید هم وکړي په کوم میکانیزم چې دوا تاثیر کوي په هغه میکانیزم د ډوپامین غلظت په دوران کې ایکسرسایز هم زیاتوي په اول سټیج کې هم ایکسرسایز سره باید تداوی شي په آخري سټیج کې هم ایکسرسایز سره باید تداوی شي
اوس مهال په خوست کې د اندامونو د ښکلا اوه او د رسمي لوبو تر شلو ډیر کلبونه فعالیت لري هر کلب په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 200 مراجعین لري د دې کلب استاد تجلی وای چې په لوبغاړو کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې مخکې په نشه یي توکو روږدي وو خو اوس تر ډېره بریده له ښې روغتیا برخمن دي
اول دی باید ټینګ عزم ولري او بیا خپل ورزش ته ادامه ورکړي ورزش د صحت زمین ده کله چې یو ورزشکار دلته لګیا وي دا په دا پیږي چې د انرژي زه باید په داس شیونو مصرف نه کړم چې ایمو د صحت د پوره ګټه نه کې نقصان کې
په ټولیز ډول بیکاري فقر بېسوادي او مخدره موادو لاسرسی په نشه یي توکو د ځوانانو د احتیاط لاملونه بلل کیږي خو د څېړونکو په وینا له احتیاط څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار سالم مصرفیت دی
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
تاکل شوې دا چې د روغتیا د سارنې بله طبي آله مارکیټ ته راوځي ما موکړی دی رپورټه.
خای چې دا د یو عادي ساعت په شان ښکارا شي خدا سينه ده. د ایم ای پی په نامه ساعت د هر هغه چا روغتیا په دوامدار توګه تحلیل او څاري چې له دې ساعت نه کار اخلي او دا د عاجلو طبي پیښو لپاره د وختي خبرداري یو سیستم دی. د طبي چارو مشاور ډاکټر الکساندر پینټر وایي
په دې کلینیک کې درجه ده. په دغه ساعت کې ډېری صحي پرزې دي چې پنځه یې د مهمو علامو په باره کې فیصله کوي او د نورو غیر تشخیصي اجزاو سنجش کوي.
سنسورونه په دوامداره توګه د وینې فشار، د زړه د ضربان اندازه او د پوست د حرارت په شان مهمې علامې اندازه کوي. ډاټا د روغتیا د څارنې د ایم ای پی ټیم ته استول کیږي چې طبي کارکوونکي یې ارزیابي کوي. د دوامدارې ډاټا په استولو سره تحلیل باید په ټاکلي وخت سره وشي. ډاکټر تام هوروات وایي
یو څوک چې دغه ساعت څومره زیات استعمال کړي نو د خپل استعمال کوونکي سره زیات تطابق پیدا کوي او ښه اشارې ورکوي. غلط اشارې کمې وي او د خطر ډېر ځانګړي زنګونه او زیګنالونه به تولید کړي.
د ساعتونو پنځه اصلي نمونه مخکې له دینه چې په چین کې تولیدات پیل شي امتحانېږي او طبي ټیمونه به په امریکا او هنګري کې وټاکل شي.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
تقریبا له 50 کلنۍ نیت څخه شاوخوا 15 لمسیان راټول شوی وو. هر یو له یخنۍ رپیده او مخونه شنه وختي وو. څوک له یخنۍ څخه په جړه وو او څوک ټوخیدل. هغه به کله یو په غې کې راکلک کړه او کله بل. خو د ګرمولو لپاره یوازې مخل شوی کمپل ترې تا وکړه.
دا غوستو د پاره څه شنه
انده شان لري چې راوړم دوی جوندم دلو د کورم وورم اما وخت سم راوړی اما که باغوندم
د دغه میرمن مشر زوی زمان د قندوز په تیره جګړه کې هغه وخت وجل شوی چې کورته د خوراکي موادو په اخیستو پسې د باندې راوتلو. قندوز ته له هغه وخت څخه چې په پاکستان کې د افغان ماجرینو د بیرته راستنېدو کمپاین پیل شو یو شمیر کورنۍ بیرته راستنې شوې دي. په دغه راستنو شوو کورنیو کې هغه خلک له خپل ژوند څخه راضي دي چې له راستنېدو سره سم یې پر کاروبار پیل کړی. خو هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو کې وژل شوي د ژمي له یخنۍ په عذاب دي او وایي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. د زمان مور د تنور هغه ځای ته اشاره وکړه چې یوازې پلاستیکې ترې چاپیر کړی وو. وی ویل لرګي هره ورځ یو یو من اخلي. نوموړی د خپل ژوند په اړه داسې وویل
کور
د اوبو ډنډو لویانو او وړو به له ډنډ اوبو خبرنډې ته اوچتوله. دغه میرمن د خپلو یتیمو لمسیانو په اړه داسې وایي
داسې ورځ چلو وږي تیږې اسو داسې خدای پلې پراته اسو نو څنګه وکړو صغیران دي هر خوانه یو بلې ورته هر څه راوړي ورته خطا کوي نو یا ترې ورسره کوم زړه یې درد وکړي راوړي ورته اچي یا کوم دوست زړه درد وکړي راوړي ورته اچي ورځ تیریږي نو چی به ورکی نو چې یو خواران به خوري کنه نس به خدای پلې څه شی به وخوري.
هغه وایي چې که خپلوان او پیژنګلو څوک ورسره مرسته وکړي گزاره به وکړي او کنه د عاید بل لار نه لري. د دغه کورنۍ هغه ماشومه چې خپله کشره یتیمه خورې په ډډه پسې کلکه کړې وایي
موږ هغه یخنۍ کې چپله نه لرو چیم نه لرو.
نو تاسو چې بیرون ګرځئ چې په خو کوي
سپلې په خو کا پاکستان راغلی اساس پولار میسوي شو
خو د هغه کورنۍ سرپرستان چې لرا ګرځېدو سره سمي کاروبار پیل کړي اوس خوشاله. عاشق الله درې میاشتې مخکې کور قندوز ته راوړی او دکانداری کوي. هغه د خپل ژوند په اړه داسې وایي
تقریبا درې میاشتې کېږي چې موږ راغلي یو قندوز ولایت ته کار خته بس ورځ تیریږي نو والا نو بس کوشش کوو چې عادت ناز خو عادت بشو ژمی دی پوه شوې.
په قندوز کې له ځایي اوسیدونکو پرته د یو شمېر شاوخوا ولایتونو د اوسیدونکو هم کاروبار جوړو خو تیرو جګړو د زیاتو خلکو کاروبار زیانمن کړی دی. ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
کډرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غاګاشنا رادیو زموږ د سارنې خبرې خبرونه لوري برخه ورته دغه برخه خبرونه نیم ساعت د تاسو ته وړاندې کوو. تر هغه پورې د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.